افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات سوی دی. د ټاکنو کمیسیونونو پخوانی نه کمیشنران د ځنګړي فرمان له مخې په ضمانت خوشي سوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له فرشته جلال زیست خبري.
افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په ټول هېواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 900 ته لوړ شوی دی. په لغمان کې چارواکي وایي د هغو شلو کسانو د هویت د معلومولو هڅې کوي چې ورته والو طالبانو خوشي کړي. او په اوکراین کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی په دې تور نیول شوی چې د هغه هېواد د کورنیو چارو د وزیر د وژلو په دسیسه کې یې له روسیې سره لاس یو کړی و. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 906 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته په صوتي پیغام کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ پېته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په تیرو 24 ساعتو کې 415 پېته مشکوکې نمونې تشوې چې د هغې له جملې څخه شپږ پېته مثبت پیښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې شپږ وش مثبتې پیښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې شپږ، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار یوه پیښه او په کونړ کې هم همداراز یوه پیښه ثبت شوه.
مایر ویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې 99 تنه له کووید 19 ناروغۍ جوړ شوی دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د هغو شلو تنو د هویت د معلومولو هڅې کوي چې وسلوالو طالبانو پرون خوشي کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت شل پولیس او عسکر په لغمان کې خوشي سوي دي. د وسلوالو طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې خوشي سوي کسان د سره صلیب د نړیوالې ادارې استازو ته سپارل شوي دي. د لغمان د والی ویاند نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې که څه هم وسوالو طالبانو دا کسان خوشي کړي، دوی باید هویت تثبیت کړي څو معلومه شي چې هغوی عسکر او پولیس دي که ولسی خلک دي. د پکتیکا په مرکز شرنه کې نن هم ولسی خلکو خپل اعتراضي لاریون ته دوام ورکړی دی. لاریون کوونکو نن هم نارې وهلې چې حکومت باید امنیت ورته ښه کړي او هغه کسان چې امنیت خرابوي او جرمونه کوي باید ونیول او مجازات شي. یو شمیر لاریون کوونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په شرنه کې د دوو دوکاندارانو قاتلین لا هم نه دي نیول شوي او امنیت ډیر خراب دی. لاریون کوونکو د شرنې په مرکزی چوک کې خیمې درولي او وایي چې تر هغو به هلته ناست وي چې انصاف ورسره وسي. د پکتیکا یو قومي مشر قطب الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې دوه تنه دوکانداران هغه چا چې وژلي دي د هغو عاملین هم په قومندانۍ کې ایسار دي او هغه خلک چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دې په اعدام محکوم کړي. د دې مرکزي چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته ځو، د یونما مخې ته، د پارلمان مخې ته، د صدارت مخې ته، هلته به موږ خپلې مظاهرې جاری ساتو.
خو د پکتیکا د امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې د ولایت امنیت ښه دی او په شرنه کې د دوکاندارانو د قتل په تور نیول شوي وګړي به سزا وویني. د پاکستان راډیو په حواله هغه پاکستانی وګړي به چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله په افغانستان کې پاتې شوي وو لنن څخه خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه لري. د راډیو پاکستان په حواله هغوی د تورخم له لارې ستنېدلی شي. دا پریکړه په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د چارواکو په غونډه کې شوې ده. د راډیو پاکستان په حواله نن به 200 پاکستانی اتباع او سبا به 1500 هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې پاتې وو د تورخم له لارې پاکستان ته ستنېږي. په اوکراین کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی په دې تور چې د روسیې له فدرالي امنیتي ادارې سره یې همکاري کوله او د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر ارسن اوکوف د قتل لپاره په دسیسه کې لاس درلود ونیول شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون په دې اړه په ټلویزیوني وینا کې وژغېده او ویل چې د اوکراین د امنیت د ادارې چارواکی جنرال والری شیطانوف په دې تورن دی چې د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د هغو چچنی رضاکارانو د مشر د قتل په مشکوکه دسیسه کې لاس درلود چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد جنګېدلی وو. د یادونې وړ ده چې د شیطانوف د نیولو خبر پرون خپور شوی، خو هغه په اصل کې د اپریل په 14مه د خیانت او تروریزم په تور نیول شوی دی. تر دې یوه ورځ وروسته د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې وویل چې د روسیې یو حکومتي مامور او یو اوکراینی وګړی په کریمیا کې چې روسیه اشغال کړې ده اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. او په بریتانیا کې یو متقاعد منصبدار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده، له هغو روغتیایي کارکوونکو سره چې د کووید 19 ناروغانو په درملنه لګیا دي، د مرستې لپاره د 22 میلیونو امریکایي ډالرو په راغونډولو وتوانېد. دا وګړی تیمور نومیږي او 99 کلن دی. هغه پرون د خپل کور په باغچه کې 100 قدمه لاره ووهله. په پیل کې داسې ګڼل سوی و چې هغه به یوازې 12.5 سوه ډالر له دې درکه په بریتانیا کې د روغتیا له سکتور NHS سره د مرستې لپاره راغونډ کړي، خو تر 8 لکه زیاتو بریتانویانو هغه ته د دغه قدم وهلو لپاره پیسې ورکړې. ټیم د دې اونۍ په پیل کې د بریتانیا یوې ټلویزیوني شبکې ITV ته ویلي وو، په دوهمه نړیواله جګړه کې زموږ په عسکري ډګر جامو کې عسکر جنګېدل، خو نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې زموږ نرسان او ډاکتران ولاړ دي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 6 دقیقې سوې. په خبرونه کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنران د ولس مشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ په ضمانت خوشي سوي. دا هم اورئ چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر زیات سوی.
چې مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
په کورونا وایرس د یو مړ شوي ډاکټر کورونی وایي چې د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ 4 غړي په دې ناروغۍ مړ شوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د عجیبه اختراع په اړه په کور کې دننه او بهر دغه موضوع له ملنډو سره مخامخ شوې ده. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په دریو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل شي. د ازادي او اورېدونکو پروګرام د خپرونې په دویم نیمای کې اورېدلی شئ. د ټاکنو کمیسیون پخوانی 9 کمیشنران د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ په ضمانت خوشي سوي دي. د شکایتونو کمیسیون د 3 کمیشنرانو مدافع وکیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی خوشي کېدل تایید کړي دي. دیو نادر راپور لري.
افغانستان کې د 10,000 بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د پیل تر څنګ د ټاکنو کمیسیونونو پخواني کمیشنران هم د ولسمشر د یو ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشي شوي دي. د ولسمشر غنی د ځانګړي فرمان پر بنسټ د پنځشنبې په ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پخواني کمیشنران عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، حمیرا اکمل او د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکنی کمیشنران ګلاجان، عبدالبدی سیاد، مازالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن خوشی شوی دی. د شکایتونو کمیسیون د 3 کمیشنرانو عبدالبصیر فایز، حمیرا اکمل او عبدالعزیز آریایی مدافع وکیل عبدالرازق حیدری ازادي رادیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د ټاکنو کمیسیونونو د رهبرۍ پخوانی غړي 13 ورځې خوشی شوی دی. د ښاغلي حیدری په وینا دا کسان د کفالت بالمال یا 2,50,000 افغانۍ تضمین په بدل کې خوشی شوي، خو په خبره د کرونا وایرس د ګواښ ختمېدو وروسته به خپل پاتې بند زندان کې تیروي.
د فرمان په اساس باندې خوشی نه شول، یعنې فرمان کې دوی مطلق عفو شوي وو، ځکه د فرمان نه مخکې دوی دوستیان رای شوي وو او خطا شوي وو. د دغې په اساس دوی باید عفو شوي وای، ولې متاسفانه بیا هم دوی سره سیاسي چلند وشو او دوی په کفالت بالمال باندې شول. د هر یو نه د دوی 2,50,000 افغانۍ د کفالت بالمال یا د تضمین په شکل باندې واخیستل شوې او د هغې په بدل کې بیا دوی خوش شول. تر هغه وخته پورې چې د خطر د بین لاړ شي، یعنې د کورونا ویروس د هغې نه وروسته به بېرته دوی باندې دا حکم تطبیقېږي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د 1999 کال د تلي په 20مه او 28مه نیټه وشوې، پایلې یې شاوخوا 4 میاشتې وځنډېدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول، چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو لرې او پر ځای یې نوي کمیشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول. دا تورن کمیشنران عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل وروسته په لومړی محکمه کې 15 کلونو او په دوهمه محکمه کې په 2 کالو شپږ میاشتو بند محکوم شول. د ټاکنیزو کمیسیونونو پخوانی نه کسانو د بند موده اوس شاوخوا 22 میاشتې نور هم پاتې ده چې باید بند کې یې تېره کړي. د دې کمیشنرانو د خوشی کېدو په تړاو په افغانستان کې د بشر حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر دا واک لري چې د مجرمینو د دوسیو د وروستي کېدو وروسته د دوی د خوشی کولو فرمان ورکړي، خو په خبره یې که دې کمیشنرانو باندې جرم ثابت شوی وي نو باید ولسمشر دا کسان نه وای خوشی کړي.
ولسمشر هغه قضایاو چې هغه دوسیې قطعي شوي وي یا نهایي شوي وي هغې کولی شي چې زندان د تخفیف اړوان باندې هغې ته بخښنه وکړي. د بلې خوا نه که مونږ ګورو چې دا یو واقعا دغه خلک هغه کړنې چې هغه د قوانینو سره په ټکر کې وي، د ټاکنو مسله یو ملي مسله وه او دوی په دغه خیانت باندې تورن شوي وي، نو نه باید ولسمشر دا کار کړی وای.
افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو سره څه کم یوه میاشت وړاندې د ولسمشر لخوا په زندانونو کې د بندیانو د کمولو فرمان هم ورکړل شو. د دې فرمان پر بنسټ تر دې دمه 3513 کسان ټول افغانستان کې خوشي شوي دي، خو د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د خوشي کېدو په هکله د دوی مدافع وکیل وایي دوی د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشي شوي دي.
ومردل چې د ټاکنو کمیسیونونو پخوانی نه کمیشنران د ولسمشر د ځنګړي فرمان پر اساس په ضمانت خوشی سوي دي. د دې مدافع وکیل وایي چې دغه کسان به د کورونا وایرس د ګواښ تر پای ته رسیدو وروسته بیرته زندان ته ستنېږي. د کابل میدان وردګ ولایت پر لار د ارغندې دروازې ځینې سرتیري وایي چې له 10 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. دوی وایي چې له بېلابېلو ادارو سره یې تماسونه نیولي، خو په دې برخه کې د دوی ستونزې حل سوي نه دي. تفصیل له خان محمد سین نه.
لکورونا او کورنۍ ولري د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي، خو وایي له 10 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دغه سرتیری چې د کورنۍ چارو وزارت د دروازو د کانډک په تشکیل کې د کابل میدان وردګ ولایت پر لاره دنده ترسره کوي وایي ډېر ځله د پولیسو مسؤلینو ته مراجعه کړې، خو د حقونو د ورکړې لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغو سرتیرو له ډلې دوو ازادي راډیو ته وویل
د دروازو په کنډک کې زموږ ژوند د تور دی. کورنۍ مو پوښتي چې اوس څرنګه ژوند کوي، چیرې یاست او څه خورئ. د کابل اوسېدونکی املاس میاشتې کېږي چې د دروازو د کنډک اړوند د ارغندو په دروازه کې املاس میاشتې کېږي چې ترخوا مې نه حواله کېږي. نه پوهېږم ستونزه چیرې ده، حیران یو چې له چا سره اړیکه ونیسو.
دوی وایي سره له دې چې بیا بیا د شکایتونو د ثبتولو له شمېرو سره اړیکې نیولي، خو ستونزو ته یې پام نه دی شوی. د دروازو د کنډک یو مسؤل دغه ستونزه منیا وایي چې ډېری دغه سرتیري له لرې ولایتونو راغلي او له ستونزو سره مخ دي.
دغه سرتیرو چې کومې خبرې وکړې حقیقت لري. ستونزې او جنجالونه یې ډېر دي. ځینې یې د لرې ولایتونو د کورنۍ ورسره اړیکې نیسي، ورته وایي چې ژوندی یې که مړه تنخوا لرئ که نه.
د کابل د پولیسو مسؤلین وایي څرنګه چې د دروازو کنډک یو نوی تشکیل دی، د یو شمېر سرتیرو تنخواګانې له 3 میاشتو راهیسې پاتې دي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د دغو سرتیرو تنخواګانې به ډېر ژر ورکړل شي.
بیا هم تاکید کوم چې د ډېرو سرتیرو تنخواګانې ورکړل شوي. ممکن سیستم ته د ځینو سرتیرو د نه داخلېدو له امله د ځینو تنخواګانې اجرا شوي نه وي. دا یو سیستم دی، تخنیکي بحثونه لري خو ډېر ژر به حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیری دوی ته د تنخواګانو له نه ور رسېدو شکایت کوي، بلکې پخوا تر دې هم د بېلابېلو امنیتي ادارو ځینو سرتیرو دوی ته د 3 میاشتو تنخواګانو له نه ورکول کېدو شکایتونه کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، توخی او د سا بندیدل دي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د شپږشپېتو نویو پیښو په سبتېدو سره په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر تر 900 واوښت. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې
د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه تر دې مهاله 906 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په تېرې یوې شپې ورځ کې 68 کسانو مثبتې پېښې ثبت شوي چې دا د تیرو ورځو په پرتله لوړې شمېرې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ټول هیواد کې تیرو 24 ساعتونو کې 15 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ څخه بېرته روغ شوي دي. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار وویل تیرو 24 ساعتونو کې د یاد وزارت لابراتوارونو کې د کرونا وایروس 415 شپېته مشکوکې پېښې ارزول شوي چې 68 یې مثبتې دي.
چې د هغې له جملې څخه 68 مثبتې پېښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې 68 مثبتې پېښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې 6، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار 1 پېښه او په کونړ کې هم همداراز 1 پېښه ثبت شوه، چې مجموعي شمېره د مثبتو پېښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
تر اوسه ټول افغانستان کې 99 تنه د کووېډ 19 له ناروغۍ روغ شوي او 10 نور مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ښارونو کې د کابل سره ګرزبندیز لا ډېر شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کابل ښاریان باید له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، کنې د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي
د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پلازمېنې له اوسېدونکو غواړي چې له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، ګنې د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. یوازې د هغو کسانو لپاره چې خوراکي، روغتیایي او امنیتي خدمتونه کوي استثنا دي، او هغه هټۍ چې خلکو باندې خوراکي توکي خرڅوي دا هم استثنا دي.
د عامه روغتیا وزارت وایي د ښارونو قرنطین کول د کرونا وایروس د لا خپرېدو د لا مخنیوي په خاطر ګټور دي، او دا وزارت له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي.
یوسف آریوبی چې خپله د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې ډاکټر و، روانه اونۍ په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته مړ شو. د کورنۍ وایي چې د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ 4 غړي مړه شوي دي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
راغلو دلته خلکو هغه ټیسټ څه شو، هغه موږ معاینات څه شول ورکو.
په کابل کې د کرونا وایرس له کبله د قرباني کورنۍ د یو غړي فریاد
ټول فامیلی نه ونیولې. نن ډېر لسمه ورځ ده چې د شفاخانه کې مو ټیسټ کړی.
بهترین پکتیاوال د ډاکټر یوسف آریوبی ورور دی. د هغه ډاکټر ورور چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې دنده درلوده او روانه اونۍ په کرونا وایرس لخته کېدو وروسته ومړ. خو د هغه لمړینې وروسته د کرونا آفت د دې کورنۍ پر نور غړو هم راغی. بهترین پکتیاوال پر روغتیایي سکتور نیوکه کوي چې د دوی کورنۍ ته هیڅ پام نه دی کړی، او د افغان جاپان روغتون چې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره ځانګړی شوی هیڅ روغتیایي وسایل او اسانتیا نه لري.
افغان جاپان روغتون کې مجهزه شپخانه د ډاکټرانو د $100,000,000 راغلي. هیڅ شی نشته. دغه د بیا روانې خپل کور ته فامیل هم د خطر سره مخ ده. دوه مې ورونه شهیدان شول، یو مې خور شهیده شوه. زه خپل هم دغه د دې مرګ سره لاس او ګریوان یم.
د ډاکټر یوسف آریوبی ورور وای هغه سیمپلونه چې په کورونا وایروس د شکمنو کسانو څخه اخیستل کیږي په خپل وخت یې پایله نه معلومیږي، او له همدې کبله یې ورور هم ومړ. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا وایي له دې موضوع خبر دی او په جدي ډول به یې وڅېړي. د دې وزارت ویان وحید مایار
لازم نه اقدامات نیول شوي. متاسفانه چې په ناورین حالت کې یو، او هغه ځای کې چې ستونزه ده، هغه ځای کې چې کمکاري شوې ده، هغې ته موږ رسېدلي ته. زه بیا هم تسلیت غواړم د ډاکټر صاحب د شهید آریوبی کورنۍ ته، د نور ډاکټر صاحب ورته، او د ستونزې ته انشاءالله چې رسېدګي په ډېر جدي شکل کوو.
په افغانستان کې د کورونا وایروس ته قرباني د کورنۍ غړی داسې مهال د حکومت لخوا د دې وایروس سره د مبارزې پر امکاناتو نیوکه کوي چې افغان حکومت وایي له کورونا سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي. تازه مالی وزارت یوازې په کابل کې 1,500,000,000 افغانۍ د ولایت مقام په واک کې ورکړي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف کړي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د پکتیکا د مرکز شرنې پر عمومي چوک د امنیتی پیښو د ډېرېدو پر خلاف ولسی لاریون لا هم دوام لري. دغه کسان وایي چې په دې ولایت کې د خلکو امنیت نه دی خوندي او هغه کسان هم مجازات سوي نه دي چې د ځینو کسانو په وژنې تورن دي. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د دویمې ورځې لپاره هم ولسی لاریونوال راټول شول او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دې ولایت کې نیول شوي په جنایي پیښو کې لاس لرونکي کسان په عام محضر کې مجازات کړي. دوی ویل د ښار د دوه دوکاندارانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان نیول شوي خو د مجازاتو په اړه اقدام نه دی شوی. د جمعې په ورځ قومي مخور قطب الدین آزادۍ راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې دوه تنه دوکانداران هغه چا چې وژلی دیغه عاملینم کومندانی کی سار دی او هغه خلک چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دې په اعدام محکوم کی. د دې مرکزی چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته زو دیونه ما مخه ته دی پارلمان مخه ته دی صدارت مخه ته هلته به موږ خپل مظاهره جاری ساتو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خورېدو دی سلګونه پکتیکاوال لاریونوال پرته له دې چې د وایرس څخه د ځان ساتنې محافظتي توکي ولري د یو بل په خوا کې ولاړ دي. قومي مشر انور پتنګ وایي
موږ په خپله باندې نور له ژونده پتنګ یو ژوند نه غواړو او که موږ د هر څه مشکلات جوړ شي دا مسؤلیت په دې حکومت په غاړه، دا مسؤلیت په دې قومندان په غاړه، دا مسؤلیت په دې چارواکو په غاړه. موږ د دې چې ویره نه لرو.
قومي مشر حاجي نیاز ویل د امنیه قومندانۍ رهبری د دې ولایت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي.
نور د پکتیکا لابراتوار نه ده، دلته به اهل کسان راځي نه حال نه غواړو. وخیتم قومندان صاحب دغه د پکتیکا حالات نشي کنټرولولای. یو چې د امیر پکتیکا کې دغه هوانین وار ده چې د پکتیکا ولس د یو چا غوښتنه کوي چې هغه خدمت کړی ده.
د لاریون دوه نور ګډونوال عبدالرحمن او اسمت الله وایي
ټول لاریون کوونکي او ټول پکتیکاوال غواړي چې قومندان د امنیه د مټاخان محکمې ته وسپاري او په ځای دې وړ او مناسب کس وګمارل شي.
موږ په کلکه دا شهار مومده او دا نارې وهو هغه ته راوتلي تر څو به مو د خیمې ولاړې وي تر څو چې عبدالودود اندړ څارنوالي ته معرفي شوی.
بلدوری ته د پکتیکا امنیتي مسؤلین د لاریونوالو د غوښتنې سمینه ګڼي او وایي ځینې مشخصې کړۍ او افراد د خپلو شخصي ګټو په خاطر خلک تحریکوي تر څو د امنیه قوماندانۍ فعالیتونه وننګوي. د امنیه قوماندانۍ وایي شاه محمد آریانوول
په دغه مظاهرو سره دوی غواړي چې خپلو نامشروع هدفونو ته غوښتنو ته ورسیږي. کومې پیښې چې رامنځته شوې لکه د قصابانو چې دوی ادعا کوي کسان نیول شوي دي، ښکېل کسان د موږ سره په زندان کې دي، دغسې نورې ورته پیښې چې رامنځته شوي دي د هغو هم عاملین نیول شوي دي، بعضې را په لاره دي، ولې په ټوله کې کومه خاص جدي ستونزه نشته.
پکتیکا که څه هم د مساحت له پلوه په سویل ختیځ کې له لویو ولایتونو څخه ده خو خلک یې لا هم د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي او له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د کورونا وایرس له کبله د هرات په صنعتي ښارګوټي کې 300 فابریکې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا بیرسته چې په زرګونو کارګر به وزګار سي. احمد شیبر جزئیات وړاندې کوي.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤولان وایي د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو سره د جنوب غرب حوزې صادرات 70% کې کم شوي دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر صنعتکاران وایي د بازار د نشټوالي او د خامو موادو د کمبود له امله د دوی د فابریکو ورونه تړل شوي دي. زلمی سیدی چې په هرات کې د صنعتکارانو له ډلې څخه دی خبرداری ورکوي چې د کووید 19 ناروغۍ مخه که ژر ونیول شي او د کورونا ویروس دوامدار شي په هرات کې به د صنعتي فعالیتونو لمن ټوله شي. اکثر فابریکې بندې دي، یو شمېر چې کار کوي هغه هم نیمې تړلې دي. هرات ته د خامو موادو پر رارسېدو ورځې ورځې تیرې شي. که دا سلسله همداسې دوام وکړي شاید اکثر فابریکې یو مخ له ماتې سره مخامخ شي. هرات ته د فابریکو ډیر خام مواد له ایران واردېږي. د هرات د صنایع او کانونو د خونې رئیس حمیدالله خادم د خام موادو د نه موجودیت په صورت کې هغو فابریکو ته چې لومړی به تړل کېږي اشاره وکړه او وی ویل
شما زیاتر کارخانه هایی که در قدم اول مسدود خواهد شد کارخانه های شاید باشه که
اکثر هغه فابریکې چې په لومړي ګام کې تړل کېږي هغه فابریکې به وي چې د وینځلو د موادو، روغتیایی موادو او درملو تولید کوي ځکه چې په بازار کې د دې موادو مصرف زیات شوی دی. د اوس لپاره د هرات د زراعتي مالداری او صنعتي شیانو صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې درېدلې دي. د مځکې له لارې هم صادرات تر بل هر وخت سخت شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د شمیرو له مخې په 1998 کال کې د 20 میلیونه ډالرو په ارزښت مالونه له هراته بهرنیو هیوادو ته صادر شوي دي. د دغې خونې رئیس یونس قاضي زاده د کرونا ویروس خپرېدو له امله د صادراتو کمیدو ته اندېښمن دی.
خاطر بحث کرونا طبق بررسی که ما داریم 70% از صادرات
د کرونا ویروس له خاطر از موږ د ارزونې له مخې د جنوب غرب حوزې صادرات 70% کې کم شوي دي، او پرته له شکه که وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي له دې درکه به ډېر اغېزمن شو. د افغانستان تر بل هر ولایت په هرات کې ډېر کسان تر اوسه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د همدې لپاره قرنټین ته په دې ولایت کې توجه زیاته ده او د هرات ښار اوس بند دی. د هرات والی سید وحید قتالی وایي د ولسمشرۍ د ریاست دفتر د هرات پر صنایعو د کرونا ویروس له امله رامنځته شوي اغېزې څېړي.
جمعی از صنعتګران، تاجران و اصناف
یو شمېر صنعتکاران، سوداګر او د بیلابیلو برخو استازي دي خپل طرحه له ښاغلي ولسمشر سره شریک کړي تر څو موږ ته دوی د وضعیت د خوندیتوب او د ماتې د مخنیوي لپاره یا هم په دې پړاو کې د دوی د کارونو د پراختیا لپاره څه اقدامات وکړو. د هرات د صنعتي پارک په ښارګوټي کې تر 300 ډېرې فابریکې شته چې د کرونا ویروس د بحران له ژورېدو سره د دې ویره شته چې په دې ښارګوټي کې 15000 کارګر بیکارش.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نن کې د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې له ویشتلو د دې 100 ورځې ووتې، خو لا هم د دې پېښې په اړه څېړنې نه دي بشپړې سوي. په پېښه کې د ایران تر څنګ د 5 هېوادونو تر 150 زیات اتباعو وژل سول. اسدالله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د 5 هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې اتباع یې په ایران کې د الوتکې د راغورځېدو په پېښه کې ووژل شول، د دې پېښې د بشپړې او بې پرې پلټنې غوښتنه کوي. دغه پیښه نږدې 3.5 میاشتې وړاندې د جنورۍ په 8 نیټه وشوه چې د ایران، اوکراین، افغانستان، کاناډا، سویډن، جرمني او بریتانیا 186 کسان پکې ووژل شول. د الوتکه څو شېبې وروسته له هغه وغورځول شوه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره الوتنه وکړه. که څه هم په لومړیو کې ایران ونه منله چې الوتکه دوی غورځولې، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپاهي پاسداران په توغندي په تیروتنې سره ویشتل شوې ده. اوس د 5 هېوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو جوړه د همغږۍ یوه ډله وایي هڅه یې دا ده چې پېښه په بې پرې ډول وڅېړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی په یوه خبر پاڼه کې چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه خپره شوې ویلي، له دې کاره یې هدف دا دی چې د قربانیانو له کورنیو سره عدالت وشي او غم یې یو څه سوړ شي. ایران هم له دې وړاندې په دې اړه د څېړنو ژمنه کړې، خو ویلي دي چې د الوتکې د تور بکس په اړه به خپله ایرانیان څېړنه وکړي. کاناډا او اوکراین بیا له ایران غوښتي چې د الوتکې تور بکس دوی ته وسپاري چې څېړنو کې ورسره مرسته وکړي. د الوتکې په تور بکس کې د پیلوټ د کابین غږونه ثبتېږي او د ثبت نورې وسیلې هم ورسره وصل وي. د دې بکس پلټل د الوتکو د راغورځېدو په پیښه کې له څېړونکو سره مرسته کوي، او تخنیکي کارپوهان وایي د ګوتو په شمار هېوادونه د دغه بکس د څېړنې وړتیا لري.
د نړۍ څخه باندې نیمایي وګړي د کورونا وایرس له کبله په خپلو کورونو کې ایسار دي. د فرانسې خبري اژانس په سوریه کې د سال سنت څخه په اړه، البته د یو آنلاین کورس په اړه راپور جوړ کړی. جزئیات له صفی الله ستنګزي.
د پلازمینې دمشق یوه څنډه کې 15-کلنه آلین سروجی خپلو شاګردانو ته نڅا ورزده کوي. آلین د سلسا روزونکې ده. سلسا د لاتینی امریکا مشهوره نڅا ده چې په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. سلسا په کلبونو، محافلو، رستورانتونو، سرلوڅو ځایونو او فستیوالونو کې د ښځو او نارینهو لخوا جوړی ترسره کیږي. سلسا د موزونو، چټکو او توندو حرکاتو خاصه نڅا ده. د لاسونو، پښو او ملا چټک تاول او د توازن ساتل په اسانۍ نه زده کیږي. خلک د دې نڅا د زده کولو لپاره کورسونه نیسي او زیار باسي. دې چې د نړۍ څخه باندې نیمای خلک د کرونا وایروس په خاطر په کورونو کې ایثار دي. د نڅا مینوال هم اړ دي چې آنلاین کورسونه تعقیب کړي. آلن خپل شاګردانو ته نڅاوي ریکارډوي او بیا یې ورلیږي څو د سالسا سټیپونه هیر نه کړي.
منعلمون شغلات کل واحد يرقص لحاله يعمل ستيبس لحاله.
شاگردانو ته خیو چې څنګه نڅا وکړي، څنګه زینی ګامونه واخلي او له موسیقي سره رابطه ونیسي. لدې لارې هر یو پرمختګ کوي، نڅاز دکوي او خپل ویډیو دکوي.
شي یعنی کپل دانس، نس یعنی شلون بیرقصوا مع شخص ثاني. طبعا
آلن بیا وايي خی شاگردان کله چې وځه خشي او برته د نڅا صنف ته ورشي، د جوړې نڅا په برخه کې زینی ستونزې هم وګوري. د دې په خبره شاگردان اکثر یوازې وي او مجبور دي د نڅا سټیپونه چې تر ډیره جوړو ته دي یوازې تر سره کړي. فلمي ستوري، سندرغاړي، ورزشکاران، د یوګا روزونکي، د نڅا روزونکي او هنرمندان د کرونا وایروس له امله په کورونو کې پاتې دي او په ټولنیزو رسنیو باندې خپلې ویډیوګانې خپروي. دغو ویډیوګانو په دې ورځو کې تر پخوا هغو ډیر کش پیدا کړی او ګڼ مینهوالې ورجلب کړي دي. آلن هم وایي د نڅا د روزنې آنلاین او ریکارډ شوي ویډیوګانې د ګڼو خلکو لخوا لیدل کیږي او خلک یې تشویقوي.
څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلرزی څخه اوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 960 ته رسیدلی دی. د وزارت ویاند وحید الله معیار نن رسنیو ته په صوتي پیغام کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 65 نوې مثبتې پېښې ثبت شوې دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د هغو شلو تنو د هویت معلومولو هڅې کوي چې وسلوالو طالبانو پرون خوشي کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت شل پولیس او عسکر په لغمان کې خوشي شوي دي. د وسلوالو طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې خوشي شوي کسان د سره صلیب د نړیوالې ادارې استاد سپارل شوي دي. د پکتیکا مرکز شرنه کې نن هم ولسی خلکو خپل اعتراضي لاریون ته دوام ورکړی دی. لاریون کوونکو نن هم نارې وهلې چې حکومت باید امنیت ورته شکري او هغه کسان چې امنیت خرابوي او جرمونه کوي باید ونیول او مجازات شي. په اوکراین کې یو لوړتبه امنیتي چارواکی په دې تور چې د روسیې له فدرالي امنیتي ادارې سره یې همکاري کوله او د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر ارسن اوکوف د قتل لپاره په دسیسه کې لاس درلود ونیول شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون په دیړه په ټلویزیوني وینا کې وژغېد او ویل چې د اوکراین د امنیت د ادارې چارواکی جنرال والری شیطانوف په دې تورندی چې د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د هغو چچني رضاکارانو د مشر د قتل په مشکوکه دسیسه کې لاس درلود چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ په ختیځ کې د بیستون غوښتونکو پر ضد جنګېدلی وو. او په بریتانیا کې یو متقاعد منصبدار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده له هغو روغتیایي کارکوونکو سره چې د کووید 19 ناروغانو په درملنه لګیا دي د مرستې لپاره د 22 میلیونو امریکایي ډالرو پر راغونډولو وتوانید.
یوې هندۍ ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش خراسانی څانګې له مشر سره یو ځای د یوه نیول سوي کشمیري تروریست ورانکارو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په یو تحقیقاتي راپور کې په تفصیل سره له زندانه تر خلاصېدو وروسته پاکستان او له هغه ځایه افغانستان ته د اجاز احمد آهنګر د تلو او د تحقیقاتو پر مهال د هغو د څرګندونو جزئیات خپره کړي. احمد تکل تفصیل لري.
د هندوستان ټایمز د مطلب سرلیک دی کشمیری تروریست چې 25 کاله مخکې خپل کور پرېښی و په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې له مشر سره یو ځای ونیول شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر د پسرلني مرکز سرینګر د نوکدل سیمې اوسیدونکی اعجاز احمد آهنګر د هند په جموع او کشمیر ایالت کې له څه باندې 2 لسیزو راهیسې تر تعقیب لاندې و. هغه یو ځل په 9 میلادي لسیزه کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوی و خو وروسته بیا خوشې شو. د راپور له مخې نوموړی چې په ابو عثمان کشمیری هم مشهور و له زندانه تر خلاصېدو وروسته بنګلادیش او له هغه ځایه په الوتکه کې پاکستان ته ولاړ او نږدې 25 کاله وروسته د روانې اپریل میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا ونیول شو. خو هغه مهال هیڅوک نه پوهېدل چې اعجاز څوک دی ځکه ملي امنیت تر ډیره د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلام فاروقی ته چې د ملي امنیت ځواکونو د همدې عملیاتو په ترڅ کې نیولی و پام اړولی و. د افغان حکومت یوې استخباراتي سرچینې هم تایید کړه چې آهنګر د ملي امنیت د ادارې په توقیف کې دی. سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له هغه څخه تحقیقات روان دي. د هندوستان ټایمز د راپور له مخې آهنګر د تحقیقاتو په پیل کې ځان د اسلام آباد اوسیدونکی علي محمد معرفي کړی و. ورځپاڼه زیاتوي دا چې د نوموړي اصلي هویت څنګه افشا شو معلومه نه ده، خو د تروریزم ضد فعالانو په نوي ډیلي او کابل کې هندوستان ټایمز ته ویلي دوی ته ډیر وروسته روښانه شوه چې په عملیاتو کې د نیول شویو تروریستانو په ډله کې 55 کلن آهنګر چې د داعش ډلې د استخدام د چارو مسؤول و هم شامل دی. اعجاز آهنګر د کورنۍ یوازینی غړی نه دی چې وسله یې اخیستې. ورځپاڼه د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي چې د هغه خسر عبدالله غزالي چې په عبدالغني دار مشهور و د لشکر طیبه ډلې له قمندانانو څخه و او په نویمه میلادي لسیزه کې د تحریک المجاهدین ډلې په جوړولو کې رول درلود. د دې ډلې اجیر وسلوال اکثر له پاکستان او پاکستاني کشمیر څخه استخدامیږي. اعجاز آهنګر ډیر وروسته د غزالي له لور رخشانې سره واده وکړ. غزالي چې سکال اتیا کلن و په فبروري میاشت کې د سرینګر سوداګریز مرکز ته نږدې د اهل الحدیث په جومات کې مړ وموندل شو. ویل کېږي چې نوموړی ښایي د اهل حدیث د مذهبي نهضت په مشرتابه کې دننه د مخالفتونو په ترڅ کې وژل شوی وي. د هند استخبارات ادعا کوي چې پاکستان ته له رسېدو سره سم آهنګر ته د ISI لخوا په اسلام آباد کې د استوګنې ځای ورکړل شو او هغه په 2008 کال کې د عائشه په نوم د پاکستانی کشمیر له یوې اوسیدونکې ښځې سره دوهم واده وکړ. هندوستان ټایمز بیا هم د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي په دې پسې د اعجاز کورنۍ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې ځای پر ځای کیږي او نوموړی په القاعده شبکه کې له لنډې مودې غړیتوب وروسته د داعش ډلې د خراسان څانګې پر لیکو ورګډیږي. د اعجاز آهنګر زوی عبدالله امیس هم د افغانستان په جګړه کې ګډون کړی چې څو کاله مخکې په ننګرهار کې ووژل شو او زوم یې د تیر 2019 کال په جولای میاشت کې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې سرچینه چې مخکې یادونه وشوه وایي د داعش ډلې د دې مهمو غړو د تحقیقاتو جزئیات به ډیر ژر له هیوادوالو سره شریک شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. نور راپورونه مو هم درلودل خو وخت ورته پاتې نه سو. پتلوتلو کې پیران کې د عجیب اختراع ادعا په کور دننه او بهر له ملنډو سره مخامخ شو. د ایران د سپای پازداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامي ادعا کړي چې د مستان یو سرلس په نوم الله پوز اختراع کړي چې لری واټانه کورونا وایرس پیژني. تفصیل احمد شیبر څخه.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي لپاره د داسې آلې د اختراع خبر د بریالیتوب د یوې شبې په ډول ولمانځل شو چې ویل کېږي دغه آله د کرونا ویروس ناروغ د امواجو په مټ له سل متره لرې پیژني. د اپریل په 15 د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامي چې خپله یې ماسک اغوستی و په تلویزیون کې راڅرګند شو او ویې ویل چې دا یو عجیب تخنیک لري چې د هېواد په بېلابېلو روغتونونو کې ازمویل شوی دی. خو ډیرو د دې ادا په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران فزیک ټولنې د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا آله د علمي او تخیلي داستانونو په څیر ده. د ایران د فزیک ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا ادا له علم سره سر نه خوري ځکه چې تر اوسه د بشر پوهه دا توان نه لري چې د سل نانومترو په اندازه واړه ذرات له لرې معلوم کړي. د اپریل په 15 چې کله د سپاهي پاسداران انقلاب قمندان د کرونا ویروس د کشف د آلې د اختراع خبره وکړه، په همغه ورځ د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش چهانپور وویل چې دا خبر دا وزارت نه تاییدوي. د ایران د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاحکار حسام الدین آشنا پرته له دې چې د سپاهي پاسداران انقلاب نوم واخلي یا دې نوې اختراع ته اشاره وکړي، په ټویټر کې د ایران ملي راډیو تلویزیون مخاطب کړ او ویې لیکل چې په داسې حال کې چې ټولنه هره ورځ له عجیبو او غریبو خبرونو سره مخامخ ده، د روغتیا وزارت له رسمي تایید پرته دي د اختراعاتو په برخه کې له راپورونو ډډه وکړي. په خواله رسنیو کې د انتقاد کوونکو خبرګونونه دوام لري او ډیرو په ملنډو لیکلي دي چې سپاهي پاسداران د داسې څه د جوړېدو خبره کړې ده چې هر ویروس په 5 ثانیې کې پیژندلی شي. دې اختراع له ایرانه بهر هم عکس العملونه پارولي دي. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار لین خودور کوفسکي په ټویټر په طنز لیکلي دي چې نوې ډیره عالمانه دستګاه د ډاکټر سلامی د تایید وړ ګرځېدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه په ټویټر کې لیکلی دی چې سردار سلامی وایي د سپا دا نوې دستګاه کولی شي هر هغه شی چې په ویروس او ککړ وي تر سل متره شعا پورې وپیژني. عجیبه دا ده چې دا آله چې کله د سپا پرسونل ته نږدې کیږي زنګ وهي. په دې ټویټ کې بیا پوښتنه شوې ده چې آیا دا امکان لري چې تر دې وروسته د پیری د موندلو دستګاه جوړه کړي. په دې ترڅ کې د سپای پاسداران انقلاب بیان رمضان شریف ویلی دی چې دا دستګاه د ایرانی خلاقیت او جسارت محصول ده. نوموړي تسنیم آژانس زیاته کړه چې د دې خلکو عکس العمل د دوی د حقارت، کمزوري او له ایرانی ارادې او اقتدار سره د ستونزو د حل په برخه کې د بدنیتی څرګندونه کوي. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د دې دستګاه کمالونه له رسنیو سره شریک کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر ملاتړیو د دې اختراع ملاتړ کړی دی او شوي انتقادونه یې د انقلاب ضد هڅې بللی دي. خو ځینو ملاتړیو بیا ویلی دي چې د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان ځینو تیر ایستلی دی.
آزادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړ اوسي او د کورونا ویروس له اوبه څخه په امان اوسئ. خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو د خپل خبرونې وخت را ورسېدې. تاسو پیغامونه مشتر رسیدلې دي. البته د خبرونې د وخت په امکنول سره به هغومره پیغامونه در تخبر کوو. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، کورونا ویروس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خورېدو دی. له بده مرغه او دا په داسې حال کې ده چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ له همدې اوبا یا له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. و تا ډېر پرمختللي هیوادونه د هغې سره په مبارزه ده، خو تر اوسه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. افغانان هم تر ډېره پورې د دې تر څنګ چې د دې ویروس څخه د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، خو تر څنګ انتقادونه او ګیلې هم لري، شکایتونه لري چې کچیرې دوی د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپل کورونه کې پاتې سي نو ډوډۍ لکه مو وخوري. د افغانستان حکومت هم د بیلابیلو مرستو رسولو ژمنې کړې دي او دغه راز نړیوالې مرستندوی ټولنې هم په دې اړه ژمنې لري، نه یوازې له افغانستان سره بلکې د ټولې نړۍ له هغو کسانو سره چې اړتیا ورته لري. په دې خبرونه کې غواړم چې تاسو ځینې هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو د خپل مشکلاتو په اړه راته ویلې دي چې د کورونا ویروس له کبله یې په خپلو سیمو کې لري، یا د روغتیایي کلینیکونو په اړه دي، یا هم د خوراکي موادو نشتون دی. او په وروستیو کې به د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یو مسؤول خبرې هم در واورم.
السلام علیکم. مال زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نه علیکم ولی زمونږ دلته د زابل ولایت کې خاک افغان ولسوالۍ کې تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3500 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو نه دا غواړو چې زموږ لپاره یو شپخانه یو څو ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکټران شته، نه یو شپخانه شته، نه داسې تدابیر شته چې کورونا دی ویروس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو. اوس هم یو درې څلور نفره نیولې دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلې دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي له خپلو مسیرانو او د زابل ولایت له ولایتي شورا مسیرانو او له طالبانو له مسیرانو دا غواړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. پاره د ولایت هغه سعد ولسوالۍ ما دغه د کورونا مرض دی، معلوم نه دی بازار ته خلک سره نیولې، معلومات یې نه شته. مرض یې نفر هم بعضې وژلي، بعضې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کوي او ډاکټر ته نه ځي. مالدار خلک دي، بس وایي دا غاړه ده، غاړه ده، بالا معلومات نه کوي. دغه که چیرې خدای نه کرده دغه ازمایش پیدا کړي او پسې ډېر څه خرابې به وکړي، هغه اطراف نه هغه شهرونه مارونه مګر په دغه 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 اطراف ته باید چې نه دولت پاملرنه وشي، زما پیغام چېرته زر د ستیامه ولوی مقامات ته ورسیږي دغه باز زایته د ډاکټرانو आवाज لکه ورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف د منډکانو طالبانو ز دلته څور ډاکټر ته نه زی نه لترته ورته نه مالدار نه پویږي هم نشي دا څه دې چې نه راغله په خواغاله ده هغه د بخواغاله سره ته ورته یې تاثیر نه پرکې هم خمسه علام مرسه دغه کوشش وکړي د خلک د خټه باکی
ضروری خان دا پیغام سب تو مادی کابل دی شو کې څخه د خدای ترو کې حکومت ته منګل د پراته یو د خوراکي مواد چې موږ لرو بنارې پراته یو او موږ سره د کومکو کې مرسته لري سره وکي
السلام علیکم زنه زکات زمانه دی راتول نه خبر کوم دا قرنټین باندې راز کې قرنټین جنو دا سمانه څه خلک افغانستان کې چې تل نه پیدا تل نه چې قرآن بچي باندې راو چې کوي تاسو دواړو کې رسول
ہر وقت خبر خدا کے درکنائے ولې چې په تاسو باندې مرز لا زیات اثرونه کې نو د ډاکټران صاحبانو څخه داخله کوم چې هر کله پر دوی کې د پښنادې خبر کوي دا باید دوی چې د کورونا په مرز باندې کله چې څو تخته سي نو دا کوم لارې چارې باید به ولې ته چې څو ترخن پر دوی چې د مرز نو کې کار باندې څه وخت خبر کوم زه
خان حضرت میرن د بدرست ولایت د بلمغاد اولسوالیه ما چې الان د هرات ولایت کې اوسېږم دا کورغ د اولس والے خبر کوم دا بیا جاشه د غانو سخه سلامونه او احترامونه او د ازادۍ کرمندانو ته وایم چې زمو اتیا غاندې صد کې ورئیس جمهور محمد اشرف غنی ته دی ور ورسوي چې موږ د ولجې د علاقې سره مخ یو چې موږ اوس ودغه حال ته رسیدلې چې وبه یې شو یو کیلو ور اخو خپل کوچنیانو ما شومان دی په خوو دا غړفو دا اوقات په دغه سره اوقات کوو ای از دا وایم چې موږ مسلمانان نه یو موږ د افغانستان نه یو زه ورئیس جمهور ته وایم دوان دا والي صاحب ته هرات ته وایم چې د افغانستان نه یو موږ دغه ما شومان نه دي دغه څه موږ سره نه دي چې ور موږ باندې څه پوښتنه نه کوي او موږ دغه حالت اوس رسیدلې چې وړه خو په کیلو باندې دا ولې زموږ سره داسې کیږي که موږ د خارجي خو موږ د بچاوراخ یو که موږ د افغانستان یو او د خارې بچان یو موږ باندې دې پښتنه وکي موږ د هرات واجب ساتو غوامه د هرات واجب واجب سمو تلم موږ نو څه کولای چې تا وینو موږ سره کان تا وینو موږ باندې پښتنه وکه موږ د لوري سره مخ یو موږ شپر یو موږ دغه څه اثر نه دي داس موږ دغه څه ماشومان نه دي پر موږ پښتنه وکه د مبارک روي مدر وړي د خدای روي مدر وړي د رئیس سر جمهور محمد اشرف غنی صاحب واجب صاحب د هرات پر موږ پښتنه وکه موږ خلاص یو شپر یو موږ د لوري سره مخ یو مخ یو مخ یو نور فوینورو نو ورونورو ولې موږ سره کوه مخ نه کیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جنا دا کټ خبر کوم لغمان هم زهیرات ولایت نه سما اشرف غنی کاکانا او وکیلانو ریسان جمهور نه ټولنه دا ویل لا چې در تر در ولایتونه دا بندیزونه دا ختم کی دا غریب خلک خو آرام نشي کوي څه څه خلک ساته سلو پي لګاله به چلول سلو بو کار ورو کې منو ته وړه واغستان دا اوس پرې دا خوران چی کوي و سلام با احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوفل افغان کندهار شهر د عینه مینې څخه تاسو زحمت درکوم ټول ازادي راډیو ټول خلکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا سلام محترم تاسو خدای خدای د فارای وای حق را واسو د عینه مینې د عینه مینې پر دوه فواره بلغه باندې پر دفتر باندې زمبر چې فنامه باندې خرج تر اساس تر لزر کا صدر نزل زر کا صدر دې ته ولاړ دي یو وهج یو کندهغانی شروع دي چې اکل خار ولا کبن چې د بس فنامه باندې د فنامه باندې څه اثر راو سرور د انسانانو پر داسې ژوند شروع دي چې د حیوانانو سره د لکه ژوند هناك شروع دي چې د انسانانو سره کې چې د انسانانو سره سره کوم ژوند کیږي او سلام به سلام
سلام نه کې دي تاسو ته د دې راډیو ټول کوم کته ما هی لګانو د هلمند راته ما زنګولې به ټول دادا کرن چې او باندې کرګا چې د قانون خلاص تاغم پیغام ورکړه
السلام علیکم زه د فاریاب ولایت د غیثار ولسوالۍ
دغه لړ مقامات زما چغان ورسېږي چې دغه سمت شمال چې میوه ده هغه یخ وله او بندرونه هم باندې بند شو د یو ولایت بل ولایت شي نه راځي. د خوراکي مواد ډېر ګران شوي دي. خلک د یو تیاریانې څه چمو کې ګرد او لوډګې سره شپې ورځې تېروي. دغه د لوړ مقامات خدمه خواهش لري چې دغه سمت شمال ته لکه غیسار او المال دغه منطقو ته مرستې او کومکونه وکړي او یو خوراکي مواد د سودا د لارې ورته راشي. دا ولایتونه بندې اوس دلته تجاران هم ځانونه دغه کوي چوایلاری بندې دی باشه په دواته او په دریته د خوراکي مواد رسیدلې زمادلو مقامات خواهش دغه دی چې پر دغه باندې یو نظارت وکړي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
السلام علیکم. زه محمد رحیم د پیغام د علاقه ستر تفسیر ده. زما د پیغام د شه زابل او وایي چې تاسو نور ټول د خوراکي توکي د ګران سوي دي حکومت
د روختیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته مرسته ولې و نور پیغامونه هم ستاسو خو په دې ځای کې اړین بولم چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هغه څرګندونی دروړم چې مخکې میجمنه وکړه. دغه سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره له اړو خلکو سره مرستې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام د عامه اړیکو مشر وحید الله امینی ازادي رادیو ته وویل چې د خوراکي موادو ترڅنګ اوس خلکو ته نغدې پیسې او حتی د صابون پشان د کورونا وایروس د مخنیوي مواد هم ورکوي. له شغلې امینی سره زما همکار اسمت صبران مرکه کړې ده په کډبای سره وره
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP موسمي کومکونه یا امرسته هم د وست افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه امرستو کې راغله هغه دا دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه کوم امرسته چې په میاشتنی ډول بخښ تر سره کړي WHO پریکړه کړې ده چې دغه امرسته د دوه میاشتو امرسته په یو ځل خلکو ته یا کورنۍ ته چاړمنې دی ورسوي ترڅو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوي وشي او په دې توګه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوي وي. دغه راز دغه امرسته کولای شي چې له کورنۍ سره له خلکو سره په هغه وخت کې چې د افغانستان د دولت د عام روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO له حکومې روغتیايي سپارښتنې چې دوی ته کوي چې په کورونو کې پاتې شي او راوونوځي دغه مرستې به دوی سره کومک وکړي ترڅو په کورونو کې پاتې شي او د خوړو له پلوه کومه لویه ستونزه ونه لري.
د خوراکي موادو ترڅنګ له خلکو سره خصوصا د کورونا سره د مبارزې په برخه کې یا د دې لپاره چې خلک په دې ویروس اخته نشي ستاسو پروګرام څه مرستې کوي؟
WHO یا د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو د توزیع په ټولو مرکزونو کې د خلکو لپاره د لاس مینځلو لپاره اوبه د لاس مینځلو مایع صابون او نور امکانات برابر کړي دي او دغه راز کوښښ کوي ترڅو د خلکو په منځ کې هغه کومه اړینه ټولنیزه فاصله یا واټن چې باید مراعات شي هغه مراعات کوي. دغه راز زمونږ همکاران او زمونږ سره د انجوګانو کوم انجوګانو چې کار کوي د هغوی ټول هم کارکوونکي ټول په هغه محافظتي وسایلو باندې او لباسونو باندې سنبال دي او زمونږ کوشش دا دی ترڅو ګڼه ګوڼه کمه کړو او د ډېرې ګڼې ګوڼې پر ځای په څو ځلې او په څو وارې مونږ توزیع یا هم د خوراکي توکو او یا نقدو پیسو ویش داسې تنظیم کړو چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې کمه وي.
عموما خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. تاسو څومره مطمئن یاست چې حقیقي محتاجانو ته ستاسې مرستې رسیږي او د دې کار لپاره مو د کار پروسیجر څه دی؟
اوس پورې په ټول افغانستان کې ډبلیو ایچ پی 1.5 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي او دغه لړۍ دوام لري هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دغه راز د ډبلیو ایچ پی خوراکي توکي د یو کورنۍ دپاره چې په میاشتني ډول ورکول کېږي هغه کې غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دالناخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي. دغه راز تاسو پوښتنه کړې و چې شکایتونه د دین کې چې مرستې اړو خلکو ته یا اړمنو خلکو ته نه رسیږي. ډبلیو ایچ پی په پوره همغږۍ د افغانستان د مربوطه ادارو سره، دغه راز د نورو بشري ادارو سره که هغه د ملګرو ملتونو ادارې دي او یا هم په افغانستان کې غیر دولتي ادارې یا نا دولتي ادارې یا انجوګانې دي چې په دې برخه کې کار کوي، دغه راز د ټولنو له مشرانو، وکیلانو، ملکانو سره په ګډه سروې ټیمونه استوي او دغه د سروې ټیمونه بیا وروسته لیستونه برابروي او تر هغې نه وروسته هغه کسانو ته چې اړمن وپیژندل شي ډبلیو ایچ پی ورته د خوراکي توکو مرستې رسوي. د دې ترڅنګ ډبلیو ایچ پی په افغانستان کې یو وړیا د تلیفون شمیره فعاله کړې چې که چیرته خلک زموږ هیوادوال ویني چې د ډبلیو ایچ پی د خوراکي توکو مرستې واقعا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، د هغو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او یا غلا کیږي، دوی کولای شي چې په 0995555440 شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. بیا بیا دا وټه کوم چې د اړیکو دغه شمیره کاملا وړیا ده او په دوی باندې کوم مصرف یا هغه نه راځي. خو باید وویل شي چې د دوی شکایت یا د دوی نیوکه یا د دوی وړاندیز باید اسنادو پر بنسټ باندې ولاړ وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د اماړي کمشنر وحید الله امینی وو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به هم ستاسو نور پیغامونه واورو.
السلام علیکم. سلام بوله. سلام زه شکل د پارانا دوربان
د کندهار ولایت نه خبره کوم. اول سلامونه وړاندې کوم. خبره کوم چې کوم کوچیان خلک دي، هغه کوچیان چې کرزی او علاج کوچیان دوی ډېرې کوچیان دي، یو سرای او علاج، یو کرزی او علاج کډوال کوچیان دي. دوی کوچیان او زرغه تر اوسه هیڅ مرسته شان نه کوي. د نوی بادشا وکړو، نه یو بادشا د یا خالد یادګار لپاره مې وسنه سر وکړي چې وخت کې دا پلانکي بادشا او د کوچیان سره دا مرسته وکړه. هر څوک واجې سره کوي، تاسو د کاغذ پر مخ کوي، هر وار مان یو چې موږ مرسته کوو چې پر هغه مخکې ورک شي چې دی وخوري. بل دا کوچیان چې د دوه سر باید د یو خیمو مرسته وشي، د یو کورو سره کوم قدم نه کړو د کوچیان په شاره کې، او باید دا نفر دی چې خیمه کې کړې تین کې کوچیان کېږدي درولې ده، بل دی وسایل نه لري چې دی ودروي. موږ دا هیله کوو.
السلام علیکم. زه رحمان ګل خبرې کوم د کابل نه. موږ ډېر زیات خوشحاله شو د دې کار د طالبان نه هرکلی کوو چې دغه کوکنارې بند کړل او دغه چرسې بند کړل. تور خلک مزاد شوي دي، په خپله خبره نه پوهېږي، اعصاب یې کار نه کوي. نو دا ډېر ښه کار و چې خدای دې د توفیق ورکړي چې دغه کوکنار او دا چرس بند کړي، دې بل څه وکړل شي چې خلکو ته یې فایده ورسېږي. ټول ماړه ماشومان سپینگیری ټول په 400 راغلی دی ټول په 400 باندې اخته دی په خپل خبره نه پیږي په خپل کار نه پیږي نشه خدا سي او شاله چې انسان ځان ثباتي مرنه راځي ازادي نه چې دا ما پیغام خپور کی وسره
السلام علیکم د پکتیا د څنګه او سوالین سمی الله خلیلی تندر خبرې کوم وختونه مې د شهدا او مولوی وزیر لال اریبی ته خدا ده چې مونږ د ملکی شهیدانو د درو کلو پیسې تر دې دمه مې اخیستي مونږ اسناد حیاتان ټول بررسی کړی دي کوم شان چې کومل هغه مونږ ټول پر کل ورته لکه مجرد خاط شو دولتی استلامونه شوال پاتی تذکره ده هر څه مونږ پر کړی دي خو بیا هم مونږ د درو کلونو د خپل شهدا او ماشینه نه دي ترلاسه کړی
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو را سره شریک کړي وو موږ هم د په امانت درته خبره کړه د خبرونې وخت مو هم دومره وو بیا ځل بیا خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې مرسته او همکاري سره کوي تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5